هغه چې طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط کړي. حکومت او طالبان دواړه یو بل په دې بهیر کې د خنډ او ځنډ پر رامنځته کولو تورنوي. یو شمیر هندي رسنیو بیا په امریکا کې افغان هندوانو او سکانو ته د پناه ورکولو په هڅو لیکنې خبرې کړې دي. آنی نیوز پر خپل وی پانه لیکلي چې امریکا کې د سکانو ټولنې افغان سکانو ته د پناه ورکولو په اړه د امریکا په کانګرس کې د نوي وړاندې شوې طرحې هرکلی کړی دی. د امریکا د استازو د جرګې یو غړي لخوا په وړاندې شوې طرحه کې امریکا کې افغان سکانو او هندوانو ته د پناه ورکولو ملاتړ شوی او تر څنګ په افغانستان کې پر دې مذهبي اقلیتونو بریدونه او د دوی سره زور زیاته غندل شوی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سکانو یو مشر هارپریت سنگ ساندو د امریکا په کانګرس کې دا اقدام چې د افغان سکانو او هندوانو ژغورنه بلل شوی ستایلې او مننه یې کړې. نږدې پنځه میاشتې مخکې داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه. په دې برید کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو. هندوستان هم افغان سکانو او هندوانو ته د هغوی د خوندیتوب په هدف دغه هیواد ته د کېدو لپاره د ویزو ورکړه پیل کړې. دوستانو تاسو زموږ غږ لاساده راډیو نوري مخکله دینه چې د اساده راډیو مجلې تور شو رسته ریپورت راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د پنځشنبه په ورځ رسمند ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ بیا پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ. د امریکا اروپایي متحدان له دې اقدام سره موافق نه دي او ایران بیا وایي چې امریکا د دې ډول اقدام حق نه لري. دا موضوع تفصیل فریبا ظاهر دروري.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست پر شلمه د هغه میکانیزم د فعالیدو لړۍ پیل کړې چې لمخي د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته پیلېږي. امریکا ادعا کوي چې ایران د 2015 کال له هغه اټومي تړون څخه سرغړونه کړې چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره یې لاس لیکلی. د امریکا ولسمشر په 2013 کال کې له دې تړونه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ یو لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږلی چې په هغه کې د امریکایي چارواکو په خبره له یاد تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې سوي دي. دا اقدام د امریکا له لوري د هغې لړۍ د پیلولو هڅه ده چې په امنیت شورا کې د امریکا متحدینو رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي غړي لري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د یعنی د اګست 19 ویلي وو چې امریکا غواړي تقریبا ټول هغه بندیزونه چې د ایران پر وړاندې په تعلیق حالت کې وو بیرته فعال سي. د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون په لاسلیک سره ملګرو ملتونو پر ایران بندیزونه کم کړل او په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل. اوس امریکا د دغو بندیزونو بیا لګول غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی چې تر دې یادښت دیش ورځې وروسته به د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو یو برخه بیرته لاسره پیل سي چې په هغه کې پر دې هیواد د وسلو پلورلو ممنوعیت شامل دی. د امریکا دا اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مخالفتونه پرولې دي. د دې شورا ځینې غړي په دې برخه کې د امریکا حق د پښتني ور بولې ځکه امریکا د ایران لاټومي تړونه وتړه ده. امریکا بیا وایي په هغې موافقې کې چې د ایران پر ضد بندیزونه پکښې کم سول او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د هغې موافقې پر اساس ترتیب سوی د امریکا نوم شامل دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې ل وتلی ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبري کړي.
او دا یو نیازمندی و په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، ترڅو له غربت په تاثیر شوی نه، ترڅو ته د خپل ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټیوالي نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات رااله.
او په ورخمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتيري کیسې نظم واوري. نازکونن د اگست د 19 د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص ته ازادي د خپل خاور د خپل واک دی د افغان بچی د خپل موټو زواک دی.
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
لنن یو سل یو کال وړاندې یو غازی راپورته شو او ل انګریزانو څخه یو زل بیا د هیواد خپلواکي تر لاسه کړه. د غازی نه یوازې دا چې خپلواکي واخیسته بلکې په هیواد کې د ښکلو هنرونو په پرمختګ یې ټینګار وکړ. تیاتر جوړ شو او د سینما نوی څرکونه ولیدل شول. موسیقي ته ځانګړي پاملرنه وشو او د نورو هیوادونو سره په فرهنګي اړیکو لا زیات کار وشو. تیرونی د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو یو مکلیزه و. نو د ازادي راډیو مجلې تړون د غازی امان الله خان په نوم کو. تیر کال همدا وخت د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتل ژورنالیست اکبر یازی لدی فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کال په ژورنالیزم کې کار کړی. ایازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی وو او شاوخوا لس کاله د ازادي او مشال رادیو د رئیس په توګه هم پاتې شوی وو. د ازادي رادیو مجلې نننې غنه د اروخاد اکبر ایازی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې فرشتي جلالزی ته غوکیږو. نوموړي اروخاد اکبر ایازی ته یو لیک لیکلو چې پکې د اکبر ایازی د ټولنیز ژوند غنې خواوی برسیره شوې دي.
د ازادي رادیو د افغانستان د برخې بخونه مشر اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې د ازادي رادیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړو چې دای به برته واشنگټن ته ځي او هلته به خپل کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لونی درلودې او یو زوی درلود. زوی یې ایمال نومیده. ډیر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې د غوښتل چې هر چیرته چې د دوی زوی هلته اوسي دای به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره سوم چې دای بیا د امریکا ژغ رادیو سره هم کار پیل کړی وو. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ شي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډېرې مجللې میلمستیاوې به کولې. د ایازی صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه کتام ډیره د میلمستیا او علاقه من دي نه لرم. نه یم ورغلی کله د یو وار یا دوه وارو څخه په لاسو کلونو کې چې د زموږ سره همکار وو. خو زه پوهیدم چې د خوشاله کېده چې خلک د کرور سي ډوډۍ وخوري سات تیر سي وخاندي خبرې وکي. نو کله چې د پورستی وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا لپاره د خدای په مانی لپاره زه نه ورغلم. ما کار درلود خو د خدای په مانی لپاره یو نوټ چې ما لیکلی وو هغه مې د یو همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې په هغه محفل کې ووایي زما په نماینده کې. د شپې اته تنیمې بجې به وی چې ایازی صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا. ایازی صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چستو چالاک معلومېدل ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی زه دې وژړولم ته ولې نه رالی. ما نه ایازی صاحب ما کار درلود و نسو خو دا ما تا تلزره لیکلی و نو پا دی خطر یه شاید ستا پزره باندی کار کری وی او تا ایجره ولی یه خو مانه غشتل چی تا وزره وم دا یزی صاحب سر ما دا دا خدای پا مانه نوت لیکلی و دا سموش ارستای وار خبری وی ارستای وار لیدنم او چی ورسته وار واقعا دغه زموږ خدای پمانی سو زنه هم خبره چي تابه زموږ ورسته خدای پمانی وي خو دا به زو ستاسته ولولم دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشتو چی د نوروز د وخت سره برابر ده نو ما د نوروز په هوا کې لیکلی ده لا اکبر یازي سره مخشه په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزلغت تتلیم دا نوی کال د پایل د هر کلی لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي. سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم، یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم. د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو، نن به یې وستایو. یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی، د اترن سی کیلا د پښو څخه نه دی ختلی. اکبر یازی لا د یارانو یار دی. د لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و. هغه وخت ما لا شونځی نو خلاص کړی. د دنیا په سړو او تودو می سر ډیر نه خلاصېده، خو پوهېدم چې منزل ډیر لري دی او لار اوږده ده، اغزنه ده. کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه، وای تا ته ولې کار درکړم؟ مال ځکه چې زه ځوانه یم، لایق یم، زحمت ایستلی سم، د کار شوق لرم. وای داسې خو ډېر خلک سته، نو ته ولې؟ ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم ځواب نه درلود. رښتیا یې ویل، کور ته ولاړم او ډېر فکر مې وکړ. یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تېره کړه. تر دې وخته ماته معلومه سوې وه چې ایازي صاحب د دروغو سړی نه دی. ایازي په زړه کې افغان دی، په دینداری کې افغان دی، خو په حساب کې امریکایی دی. لا ایازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلیده. ما رښتیا ورته وویل، وام ایازي صاحب تا یوازې پر ما باور کولای سي، زه ستا د پاره ځواب نه لرم. شاید د داسې خبرې توقع نه راڅخه درلود. زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی یم، خو دا وار یې کار وکړ. ایازي صاحب چپ سو، له چوکۍ را ولاړ سو. وای انجلۍ قرارداد درسره کوم، خو په دریو شرطونو. سبق به وایې، شکار بکوي او وخت به نه تیروي. له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه. د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم. د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم. ډېر وارې ستړي سوی یم، هر وار چې لټۍ اخیستی یم یوې خبرې زه د اصابو کراري ته نه یم پرېښی. ما د ایازي صاحب سره وعده کړې وه. ایازي ویلي وو که دا درې خبرې په فکر کې ونیسې نو زه ستا پلار یم، ستا استاد یم، او د زمري غونډې به سرې سترګې دلته ګرځې او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه. خو که پوه شوم چې هسې ورځې تېروې بیا مخ نه در اړوم. دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم. زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته په نخښه کړې. تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې. پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي. پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي شخصیت یې ښه وي. هر شپه به د ماخستن تر ډوډۍ وروسته سبق را سره ویل. یوه شپه به مو ریاضي ویله، په بله شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم و. ایازي زما دوهم معلم شو، د ژوند معلم. د ایازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ، لیسانس مې واخیست، تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته. په تیرو څو کلونو کې مې زرهاو رپورټونه جوړ کړل. په دې کلونو کې مې د ایازي صاحب له حیا اعتدال ته ډېر پام کاوه. اکبر ایازي پښتون دی، اکبر ایازي تاجک دی، اکبر ایازي هزاره دی، اکبر ایازي افغان دی. په خپل شخصي لیکنو کې به پروا کې دلای سم او غلطي کولای سم، خو د کار په لیکنو کې هر وار خپل متن له سره لوستي او یو ور مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراد کړم لوستي دی. په خپل ژبه مې نه ډیر خلک دی، خو اکبر ایازي له دې مینې سره وفادار انسان دی. اکبر ایازي صاحب داسې څوک نه و چې ډېری خبري وکړي، خو داسې سړی و چې ډېری خبري اوریدي. اکبر ایازي په زړه کې ماشوم دی، پاک، صادق او صاف. په کار کې ځوان دی. د اکبر ایازي په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي. شای په دنیا داری کې سپینجرې سوی و. په دومره کلونو کې زه ستر شوم هغومره چې ایازي صاحب شای فکر نو کړی، خو زما زړه ور دی شای انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله پلار به مې ویل انسان سه. زنن د دې انسان په تک خپایم، زنن ډیره خپایم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم. د اکبر ایازي روح دی شاد وي. یا هی
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندور برخه ده چې په دې ورسیو کې بڼه ته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثيلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژي په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګ شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
کچیرته مونږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورئ چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړو کې، نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپل ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی، نو د سلو کالونه عمر نه زیاتی. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژندل. ولې کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بلاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې د زمنګ د پښتو تیاتر پلار بل کیږي، د چې کله امان الله خان شاغازی ولېګ ترکیه ته، نو الته نه اوازې زده کړې وکړي، بلکې د تیاتر په اکلې ډیر څه زده کړې چې کابل ته کله راغی، په کندهار او کابل کې د تیاتر برسټ کې خوله. البته د دنیا په سطحې اماراتونه درست نه وو، او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین د پاره یې دا پکې وجود نه درلوده. ولې په هر صورت تهداب کې خودل شو چې یوه مهمه بیلګه د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود، په آسیا کې دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې دیکورونه تبدیلېده. لایټونه، څرخې، پرده او ساوند سیستم دومره عالی و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه درلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فی فضلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کوم مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې باس کده یا غا بیا د سی استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زوته یو تراژیدی په تیر شي ویني. زه د ژوند یو تراژیدی را اخلم، د دې ډراما جوړوم. نو دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسائل، سیاسي مسائل، کلتوري مسائل، ټولنیز مسائل، روانشناسي مسائل، د کور او د کورنۍ ژوند مسائل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نم ډیر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدۍ خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي، دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بنا د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو په کله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ؟ هغه کومه موضوع او تاسو ته خپله څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر ځل ما یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه، نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه، چون ډېره علاقه مې درلوده. نه یوازې ما خپل رول حفظ کړ، بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي وو.
او د ډایریکټر غوښتنه و چې هر کله ته صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالوګ خلاصوي نو ستانو بد دی. که ته په هغې باندې ونهپوهېږي نو تاستن کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناء یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فزدی چې دې کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل، ولې احساس کوم چې ډیر خوم، خو هر لحظه چې ډایریکټر په ما باندې تمرین کاوه ما ته نقش توضیح کاوه او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کوم چې ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه مخلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل چې کله موږ تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه، او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودی راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجهبارې وې، خو چې کله ډرامه پخېدا او ډرامه پای ته رسېده کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغه سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا هم ښار ته زورته یم چې جالبه ده څنګه سره، او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي، ما ته وایي زه نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي چې راځم یو خیرات خور راځي. زما پلار ته وایي چې یوروپیم، او فقط د اروپایي وه، پلار مې جیب ته لاس کړي. زه پلار ته دادا موږ خپل غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هوای نه سوې داډي بېچاره دی، یو موږ هم بېچاره ګان یو کنه، وایي بچه دا زمونږ هم بېچاره ګان دی، ښه یو مارکه خو یو اروپایي ورکه، وایي بچه دا دوګون دی، ښه د دې اروپایي ځان ورکوې. اوف، دا هغه شیبه وه چې واقعا مرزنه نوموړې وه، او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې ته خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، او تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي، اصلا نشي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول، اوس دې وخت را رسېدلو چې هیڅ نشته. په دې اکله څه وایي؟
ډېر په حق دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بله، کوم کشته خو ورځې چې لاړ شو یې زما په تلویزیون کې وښیې، نن سبا خو زما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشتېږي. تیاتر مې څه وایي؟ او چې بیا دوباره سازي شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري، اصلا پبلیسټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه، سواد وو، او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو او هم دننه، حتی زموږ د فاکولتي رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده، خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه دده احسان عتیل، زه خو ډېر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم، خو زموږ د تیاتر سویه، سواد، مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام وو. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تر هغه چې تیاتر زموږ ډنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندانې په شکل د اشکالو د وطن نه یا فرار کړه یا یې مړ کړه یا همدا اوس بیکاره پراتی لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یو غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی کې دلته موږ ته بیا یو ځل وکړي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چې ما کار اصلا بچیان نه کېږي، پس ته او کار زما میرمن ماته وایي، وایي زه مور کېږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیا یم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن به کېږي، دا چې حیرانېږم، میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم، او د په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغې کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا میړه وي پیسه دار، زه دا بچیان نه شم ساتلی، زما بچا نخلی
هوای واخله
سلور زمان چې بیرته کشتی کې کینې دی خو ترازو چې دزدانی دریایی په موږ باندې حمله کوي زما نه دا دوه زمان وړي او میرمن یو د هغې مور یو د دې او زنو هغه رانز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا تا ځان نشو ټینګولی ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونو پسې ځان تباه کړی نه یې پیدا کوم بالاخره داسې یو هیواد ته ځم چې هلته وایي دلته ستا زمن دی خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغی باید دا اعدام شي چې زه ور ننوځم ما هم د حکم اعدام کړي زه دار ته برابرېږم خو چې ګورم زما سوی راځي سورته هم سوی هغه وایي زه پلار نه لرم چې ته زما سوی هغه وایي نه زه پلار نه لرم زه چیرې موده کېږي چې زه بې پلار یم بیا هم ته زما سوی لطفا که ته ووایې چې ته زما سوی زه درپسې مرم زه مور ته چېرته وایي مور پلان کې زه کې ته څه کوې ته څوک یې یم زوی ته باور وکړه زما سوی زه هغې کې نیسم دا تخفیله نه څه نه خبرې چې زه ستا زوی ته هلته دی یو داغ دی ته زما نه ژوبل شوی وې ښه زوی خیر دی ته په دې خاطر مه وایه چې زه ستا زوی یم چې زه د اعدام نه خلاص شم ته یو وری ووایه چې زه ستا زوی یم چې زما روح ارامه شي همدلته چې پوه ځان خبرې کوي څه چل دی همدا زما زوی هغه هم چې دا نه ښه وي دا رښتیا په همدې خاطر زه د اعدام نه بچ کېږم
د فنکار په نننې برخه کې د ځل د نورستان کامدیش ولایت تتلیو د هلته مو ل امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدل دي هغه په پښتو نورستاني او دری ژبو شاعري کوي زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده د ملک عبد الله جان زوی د نورستان ولایت د کندش لوسوالی د کوټیا د کلی وسیدون کریم په 1950 هجری مریض کال کې په نورستان کې پیدا شوی ما تعلیم د هجرت په تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولې ده من هجرت وک ضلع چترال ته التا د احزاب او مکاتب او سورتونه برابر کړیو تعلیمي د حضرت علی کرم الله وجهه او پناملی سوا د اتحاد اسلامي لسوا دا غینه فارغ ما د کانکور لاري مونږ لاړو د اوتجات پنتون ته کامیاب شوو د ژبه او ادبیاتو پنځي د پښتو څنګه نه په 1940 کال کې په 1940 کال کې فارغ شوو
من شاعری د څه وخت شروع کړل
شاعری له پخوانه زما د لسید د وخت نه له شاعرۍ سره زما مینه او علاقه وه خو داسې چار نو متشویق کړی شکل پوهنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زموږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسې باید چې فارغي کوي د پوهنتون نه حد اقل له تاسې څخه لیکوالان جوړ شي او که د چا شاعرۍ سره علاقه وي شعر او شاعرۍ سره علاقه وي اشعار ولیکي او د هغوی هڅونه به د استادانو ښه نظرونه او هغه چې موږ دې لارې ته رالولو او په شعرونو لیکلو باندې په 1920 کال څخه را پدې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکل
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې وه هڅولې همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شې په شاعرۍ شروع وکړه کنه نور لاملونه هم
زما ذاتی علاقه مندیم له شعر او شاعرۍ سره و خود استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړه
ځنه خلک به دا وی چې یاره ز په ما د انقلاب غمونه او جنگونه او هغه شاعر کرمازنی وی چې ز مینو ما یا نیمګړی مینا می و پاغه کې می شاعری شروع کړه ستا خدا لاملونه نه و
زما لامل لکه چې تاسو یاد کړل نو په دې کې دا لمړنې لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمنګ د ورکوټی والی نه دغه جنگونه دي د انقلابات رااله ستونزې رااله او دا سم په خپل سترګو ولیدل او دام وګال منګه نو تبن دا یو اثر لري د حالاتو سره متاثر کیږي او بل دا شعر لیکل د یو احساس واړي یو د چا سره درک او احساس نوي د الله تعالی د خونه لورینه ني نو ډیر خلک به احساس لري خو دا بار تر ایستل لیکل دا یو بیل شدت د پچا کې چې موجود وي دا د الله تعالی د خانه یو لورینه ده چې انسان ته ورکړي. نو دغه عوامل وو دغه ستونزې وي دغه کړاوونه وو. نو زمون شاعری دومره قوی شاعری به نه خو منتها هغه خپل د زړه هغه आवाज هغه درد چې دی مونږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه مونږ سره کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر دی په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر می په 1402 کال د اتمی میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکه په پیښور کې البته د ازادۍ پیغام تر عنوان داسې دی. بیا د غلیم په دې خنده ګوره باور ونه کړي عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه ویني تویږي به حساب دا تر کومه پوري عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه دا د ظلمونو او تیرې یو وخت تر کومه بوي د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه خو به دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه کلی خارونه د هیواد په کڼوالو بدل شول دا د بیرحمو کارنامې پر ډیر فغان ولیکه اخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره امانه پاته سو شعرونه خود ځان ولیکه.
امان سه مونږ د سی اوریدلې چې په درې ژبو کې شاعری کې او کړي دي. دا
ز په درېو ژبو کې شاعری کوم پښتو نورستاني او دری. البته په پښتو او نورستاني کې مې زیات شعرونه لیکلي دي شعرونه زیات دي او په دری کې محدود شعرونه دي د 15 شل شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستاني کې یو څو بیتونه راته وي او هغه به درنو اوریدونکو ترجمه هم کړي چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی
مېرمن
دا به تاسو ته وړم. نورستان ګله ګله تو شایلم تو نن ژوند ساتلم تو د وسته نژنه شي تو ست اوري او راګلم شپړلم تو دیږي ابل نشته ای پالم تود وما تو ته گلا توست نامو او گالم کلشون جا پارونیسته واما دی ببیک شالم پامدش دیشنگ رای از کوی و با دیاد کلم برگمتال جا نورگرام آنس کلکی پامشتلم مندول جا دعا بمیش چون زره تا تان پرلم.
چون امی مطلب واقسته چه در نورستان در سیمو او در ولسوالی سپت تی کرده ده پا کسی دی
بلی بلی
ترجمه که که خبری؟
ترجمه بایی کو گولا تو تا شایلم تو نگ نسیتلم ای وطن لطاس خبه زان قربان کړم او تا بل دښمنانو څخه وساتم او ته زمنګ د نیکونو د آبا او اجدادو وطن او ستا ترقی منګ غواړو او ستا لپاره منګ هر رقم قربانی ته آماده یو او بل دغه نمونه شو دي د ورسواله نمونه دي د مشهور زینو نمونه شو دي. نو وطني شعر دی یو ملي احساس پدې کې څرګند شو.
یوازې هم دغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته او کنا سره هم تاسو لیکلې
نثر لیکنه هم ما کړې دي او زه په ډوډو برخو کار کوم.
یعنی نثري برخه کې افسانه دي لیکلي قصي دي لیکلي دي سیاسي مضامین دي لیکلي چې شعر کړي دي.
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړي دي او ولسی کوم شفاهي ادبيات چې دي اشعار چې دي هغه را پاتې دي مونږ ته هغه د نورستاني ادبياتو یو بیلګا او قوی یو 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 برخه ده او هغه راټول کړي دي د شاعرانو را پاتې دي لیکلي بڼه باندې هغه وجود نه لري. یو شاعر سره کینه بل سره کینه نو همدغه شي یا یو د بل د خلینا نه لیکلي دا کتابونه چاپ شوی نه دي خو ان شاء الله پاینده کې به چاپ شي.
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوی دي څومره چاپ ته آمده دي؟
دوه کتابونه زما چاپ شوی دي ویاړونه او شونه وی. ویاړونه خو پښتو شعری ټولګه ده په 1973 کال کې چاپ ته رسیدلې ده او بل شولوري یعنی ضرب الامثال دي متلونه دي نورستاني متلونه شولوري د هوخیارانو خبري د هوخیارو خلکو خبري معنی ده نورستاني متلونه.
پښتو ترجمه کړی کنه؟
نه غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم پښتو درې ته.
نور څه اراده لري
که دغه زمينه راته مساعد شي لیکنه کوي ان شاء الله قوي عزم او هوډ لرم لیکنه وکم نو په دوړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکم هم به اشعار ولیکم مختلفو ژبو کې او هم به نثر لیکلو کې ان شاء الله امید لرم ان شاء الله.
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي دا غوی لا فکری غختلتیا د ژوند د طرز او غنو نور خو خبر شي خدا معلومات په کیسې شوکاټ کې ډیر خوراندې کېدل شي د زرپانی په نن نه پانه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمج بارخیل کوي.
زرپانه
پاچا او وزیر وختونه په خو د یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه و. یو په ورځ پاچا می وخوړله چې ناڅاپه یې خپل غوته په چا کو غوڅ کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غاک کړ چې طبيب راولې، چا وویل چې هلې درمل راوړې، چا سر وهلو، چا ځان او چا څبه او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناستو او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا سیب دې کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه او غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او د ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې د زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازموي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړی یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخنه وکړه، تاریخ ته ویلې و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخنه ما غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیر زی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزګیدلې وی، ځکه چې د دو د شیر دمامه هم پام د غاسر کې ډېری ګرمه وي. د دو د هستوګ نه پتا په یقیني توګه نه معلومه، خو ختیځ پوډر مستټر په خپل اثر د افغانانو سندري یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پیښور د پیریایي اوسیدونکو وو. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکانو او پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړل دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیره اشتی بدلی هم ویل دي چې ډار مسترر په خپل سر کې تری خوخونی کړی دي. لند دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد ده او عاشقانه بدلی هم خوږی دي او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتی د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتی په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نور الدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي. پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي. په خندا شي او له ځان سره مسکی شي. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې. نازکو پوهیږم بیا له ما خفې. نازکو تبن خصم غصې. نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده. نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده. نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده. نازکو د ازادۍ ناره خوره ده. نازکو دا د غازی بابا جامه ده. نازکو نن د اگست د 19 نازکو نن د اگست د 19 د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټول ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی. د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی. ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی. ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی. ازادي د خپل ځمکې واک اختیار دی. ازادي د خپل پاکي هوا واک دی. ازادي خپل وبونه لپیڅ خل دی. ازادي زما سلام دی. خپل بیرغ ته ازادي ملي سرود په جار ویل دی. ازادي د وطن تړو کې ناشته دی. ازادي د وطن تړو کې ناشته دی. ازادي د وطن دښتو کې کېږدی. د ازادي زما د مور غوندې خوږه ده. ازادي د یوې ملال خولې ټپه ده. که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یې بیننګۍ ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې ځکه زنډولې. نازکو رخصت مې ځکه زنډولې. ازادي د پدې ورځ زما اړتیا ده. ازادي لخپل خاور نه دفاع ده. ازادي د یتیم مخ باندې خندا ده. ازادي مې په وطن باندې رڼا ده. نازکو تا وی پښتنې رانه کړې خو ځواب یې درته لیک کې در لېږم. پښتو څه ده؟ پښتو مینه ده خوږه ده. یو غازی ته د ملال خولې ټپه ده. وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی. وطن مور ده او سپیڅلی نامه ده. بیرغ څه دی؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپیڅلی کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و، توریالی و. غازی ویاړ و او راوړې کارنامه ده. عسکر غلی شګونیږي. سیز رکی ورگرزیگی. پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پری برید ور وکر. لپوستی لمبیش وی پورتا او ملی بیرخ نسکور شو. پا پامیر که انگازه شوی. هر خواخ وری وری شوی. جگره گرمش و درزار شو. ده ماشین و کرنگه هار شو. یو زخمی سر تیره پروت ته. یو
زخمی سرتیر پروت د زمری غوند غریږي سور په وینو پورته کیږي تور سور شین بیرغ یې لاس کې او په لوړ غږ داسې وای دا وطن افغانستان دی دا عزت د هر افغان دی کور د سولې کور د توري هر بچی قهرمان دی
خوری دلادانو تهیرانیو من دیوینو چون کشر مخانو تهیرانیو من دیوینو چون کشر مخانو تهیرانیو خپل زان کشر